په کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د کابل شهر د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. افغان ولسمشر د بلخ د ولایت محمد نور استعفا ومنله او پر ځای محمد داود د هغه ځای ناستی وټاکه. نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په همدې پلمه د افغان کډوالو ستونزې دراوړو. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نورې څخه اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت د کابل په افشارو کې د ملي امنیت پر ریاست ځنوژونکې حملې د پای خبر ورکوي. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غني هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د اوکراین پوز وایي په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بیلتون پالو لخوا له اوربند څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیري وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په افشارو کې د ملي امنیت پر ریاست نننۍ ډلهیز برید د درې حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېد. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د خبر د فرانسې خبري آژانس د اعماق په نوم د دغې سخت دریځې ډلې د خبري آژانس له قوله ورکړی دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په سیمه کې د افغان ځواکونو تصفیه روانه ده. تر اوسه په دې پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. دغه ډلهیزه حمله نن سهار لس بجې پیل شوې وه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل معلومات اوریدلی شئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه. د جمهوري ریاست مرستیال وایي نجیب الله آزاد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای یې انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکلی دی.
جمهوري زبان د پخواني والي عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والي د بلخ نوی والي دکتوم انجینیر محمد داود وټاکل شو.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې انجینیر داود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دي چې هغه د نفتو او ګازو د استخراج په برخه کې لوړې زده کړې په انګلستان کې کړې دي. افغان ولسمشر په داسې حال کې د عطا محمد نور استعفا منظور کړی چې وړمه ورځ د جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته ګواښ کړی و چې هیڅوک د نور د لرې کولو واک نه لري. نور چې د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي رئیس د له شاوخوا 15 کلونو رئیس د بلخ د والي په توګه دنده ترسره کړې او پر دې مقام د هغه د پاتې کېدو یا لري کېدو مسله په وروستیو کلونو کې په یوه جنجالي مسله بدله شوې وه. د نورستان چارواکي وایي د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر تېره شپه ناپېژند وسلوالو په ډزو واژه. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل مولوي علي احمد د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر تېره شپه مخپټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی وویست او بیا یې د دفتر مخې ته په ډزو وواژه. هغه وایي مولوي علي احمد له چا سره شخصي دښمني نه درلوده. ولي وایي هڅه کوي د پیښې اصلي عاملان پیدا کړي او هغوی ونیسي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غني هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د ولس جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګډ کمیسیون د بحثونو په پایله کې دا پریکړه شوې ده. د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې چارواکو پرون په کابل کې وویل چې د ملي شورا له پریکړې وروسته به دغه لړۍ په یوه اونۍ کې له کابله پیل او وروسته نورو ولایتونو ته وغځوي. د همدې سیمې هنړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به نن د ملي امنیتي و نوې ستراتیژي اعلان کړي. خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ به د امریکا لومړی پر پالیسۍ تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخته سیال په توګه ونوموي. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش د ولسمشرۍ د وخت یو چارواکي مایکل الن فاینانشل ټایمز ورسپانې ته ویلي د ملي امنیت ستراتیژي په چین باندې د اقتصادي فشارونو د یوې لړۍ د واردولو یوه پیلوونکې وصله ده. ځینو نورو کارپوهانو بیا ویلي له چین سره تون چلن به د آسیا له دغه لوی قدرت سره ویجاړوونکې اقتصادي جګړې ته لار پرانیزي. چین او امریکا په دې وروستیو کې د شمالي کوریا د راکټي پروګرام پر سر خبرې ښکته پورته کړي او واشنګټن له پیکینګ تمه لري چې په پیونګ یانګ فشارونه زیات کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د امریکا په وخت د ماسپښین په دوو بجو د ملي امنیت دغه نوې ستراتیژي اعلان کړي. د ملي امنیت ستراتیژي د پخواني ولسمشر رونالډ ریګن له وخته په هرو څلورو کلونو کې یو ځل اعلانېږي. د اوکرين په وزوي په تیرو څلور شو ساعتونو کې د اوکرين په ختیځ کې د روس په لاو بیلتون پاول لخوا له اوربند څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې درې سرتیري وژل شوې دي. د اوکرين دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې بیلتون پاول څوارلس ځلې د هوانونو او درنو توپونو په ډزو سره له اوربند څخه سرغړونه کړې ده. بیلتون غوښتونکو بیا د اوکرين وسلوال ځواکونه اوولس ځلې له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړي دي. د 2014 کال د اپریل میاشتې راهیسې د اوکرين د حکومتي او روس په لاو بیلتون پاول ترمنځ چې د دونسک لوهانسک پر یو شمیر سیمو کنټرول لري په جګړو کې لزر 300 کسان وژل شوی دی. په 2014 او 2015 کلونو کې د منسک د سولې له تړونونو سره سره تر اوسه څو ځلې په سیمه کې له اوربند سرغړونه شوی دی. او د امریکا د جورجیا ایالت د اټلانټا په نړیوال هوایي ډګر کې برېښنا بیرته فعاله شوې ده. په دې هوایي ډګر کې د برېښنا د قطع کېدو له امله له زرو زیاتې الوتنې لغوه شوې وې. په پام کې ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د هوایي ډګر کې چې یو د نړۍ له ګڼه ګوڼو هوایي ډګرونو څخه دی د الوتنو فعالیت بیرته پیل شي. دغه هوایي ډګر له پرون راهیسې شاوخوا یولس ساعته برېښنا نه درلودله او مسافر د ترمینلونو په تیارو سالونونو کې بند پاتې وو. د جورجیا د برېښنا کمپنۍ چې دغه هوایي ډګر ته برېښنا ورکوي ویلي چې تر مکه لاندې د برېښنا په یو استیشن کې د اور لګیدو له امله برېښنا قطع شوې وه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د کابل شهر د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ایز برید دریو حمله کوونکو په وژل کې دو سره پای ته ورسید. په دې اړه هڅه کوو له سیمې څخه نور جزئیات ترکړو. افغان ولسمشر د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای محمد داود هغه ځای ناستی وټاکه. د جمهور ریاست مرستیال ویم نجیب آزاد.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داود وټاکل شو.
د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وای دا وخت نږدې 5 میلیون افغانان په 50 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې سبا کوي. سید حسین عالمی بلخی.
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فعلا در خارج از کشور داریم که در مجموع در 5 حوزه مهاجرتی حضور دارند.
هغه د خبرې د کډوالۍ نړیوال ورځ په مناسبت کړي چې نن ده. د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وایي یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دشمنان لري چې دوی د بندونو د امنیت لپاره د بهرنیو متخصصینو په ګډون ځانګړي کمیټه جوړه کړې ده. نور راپورونه هم لرو. د پښتو خبرونو مو تر یو ساعت دوام کوي چې ظفر بازاهر د تای روشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. زموږه ازادي راډیو ری دوستانو لکه چې وړاندې په خبرونو کې مې هم ویل د کابل ښار د پنځم امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کې دو سره پای ته رسیدلې ده. او د هم ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په د پیښې په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله چې همدا څو شیبو کې د کابل امنیه قومندان د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه خبریالانو ته خبرې کوي او نور جزئیات په وروسته در سره شریکو. تر هغه د مخه به ولاړ سو دغه بل راپور ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې ده. د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویلي چې شاغلی نور پر ځای انجینر محمد داود د نوی والی په توګه معرفي سوی دی. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور ورو.
د بلخ والی عطا محمد نور د بلخ د والی په توګه لنګ دی 14 کلن ماموریت وروسته استعفا وکړه. د جمهور ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د خاغلی نور استعفا منزور کړه.
جمهور رئیس باندې پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
عطا محمد نور د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په دوه دورو کې د اجرایي رئیس عبدالله نګدی په شوی و خاغلی نور له 2004 نه تر 2014 میلادی کال پوری د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړل او د ملي والی د حکومت لرامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د بلخ د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. خو د روان میلادی کال د فبروري په میاشت کې یو وار بیا ولسمشر نوموړی د بلخ د والی په توګه ونومو. حتی محمد نور د مرکزی حکومت له سرسختو انتقاد کوونکو بلل کېده چې په دې وروستیو کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی او د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال محمد محقق سره په ګډه د افغانستان د ژغورنې ائتلاف هم جوړ کړو. خاغلی نور یو ځل مخکې دا ویلي وو چې په حکومت کې د جمعیت ګوند د امتیاز زیاتولو په هدف له ارګ سره خبرې پیل کړي، خو وروسته بیا داسې راپورونه خپاره شول چې د خبرو په دغې لړۍ کې ستونزې پیدا شوې. خو تر دې مخکې د بلخ پخواني والي ته نږدې یوې سرچینې د موضوع حساسیت ته په پام ازادي راډیو ته د نوم د نه ښودلو په شرط ویلي وو چې پر عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. سرچینې ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو چې د تیرې جمعې په ورځ د صلاح الدین ربانی په ګډون د افغانستان له بیلابیلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له خاغلی نور سره په دې تړاو ناسته هم درلوده. خو د جمعیت ګوند ویان واقف حکیمي بیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ملي یووالي د حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای چې خاغلی نور له دندې لرې کړي، خو په خبره استعفا قانوني حق دی. خپل عطا محمد نور او نږدې کسانو تر اوسه په دې اړه چې د کومو شرایطو له مخې له خپلې دندې استعفا کړې څه نه دي ویلي. دغه شان جمعیت اسلامي ګوند چې عطا محمد نور اجرایوي رئیس دی هم تر دې دمه خپل موقف نه دی اعلان کړی. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي چې د خاغلی نور او جمهوري ریاست ترمنځ ستونزو ته په کتو اړتیا وه چې خاغلی نور له خپلې دندې استعفا ورکړي. د وای د ارګ عطا محمد نور او یو شمیر سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې اړه د نظر اختلاف موجود و. زه فکر کوم چې په داسې حالت کې عطا محمد نور خپلې دندې ته دوام نشو ورکولای او اړ شو چې استعفا ورکړي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په دې اړه رسنیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې لیکلي چې د بلخ نوی والی انجینر داود د بلخ ولایت اوسیدونکي او د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی دی. په خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې نوموړي د قانونو د کیندنې، امنیت، اړیکو او مدیریت په برخه کې په انګلستان کې زده کړې کړي دي.
دوستانو و موردل چې د افغانستان ولسمشر د بلخ د والی عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای انجینر محمد داود د ځایناستی ټاکلې دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د بلخ د والی د استعفا هرکلی کوي، خو وایي چې دوی ته رسېدلې معلومات ښیي چې د پردې تر شا پټه معامله سوې او د جمعیت ګوند غړو ته د شغلی نور د استعفا په بدل کې یو شمېر ولایتونه منل سوي دي. د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاند سره د ازادي راډیو خبریال ملای اکرام په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا په شاغلی نور فشارونه موجود ول کنه په خپل خوښه به استعفا کړې وي.
بالکل، د عطا محمد نور د استعفا او یا د لری کېدو په اړه باندې نه دي پخوانی ولسمشر احمد کرزی د دورې څخه پیل شوی، مګر ماغه په خپل پر لسکلمه دوره کې ونه توانی د سي دغه د زورواکۍ جزیره غه ډاکټر صاحب غنی سي کله حکومت ته داخل شو په پیل کې کوشش وکړ تر څو د عطا محمد نور سره ملګری پاتې شي او په یو نه یو ډول باندې د راتلونکو ټاکنو او د خپل سیاسي ژوند د ادامې لپاره د عطا محمد نور له ځواک څخه په ځانګړې توګه په تاجکو افغانانو کې د غل ملاتړ څخه ګټه پورته کړي. مګر هم په دې وروستیو کې کله چې د جمعیت اسلامي او د ډاکټر صاحب غنی ترمنځ تعلقات یا اړیکې هغه ترنګلې شوې، خړې شوې، ډاکټر صاحب غنی کوشش وکړ فشارونه زیات کړي تر څو عطا محمد نور د بلخ له ولایت څخه لري کړي. نن بلاخره ډاکټر صاحب غنی په دې وتوانید چې د عطا محمد نور استعفا لیک ترلاسه کړي. او
فکر نه کوي چې دلته به کوم سیاسي جوړجاړی به رامنځته شوی وي یا هم ستاسو په نظر باندې په کومو شرایطو باندې به عطا نور استعفا ته اړکل شوی وي؟ په داسې حال کې چې عطا محمد نور د انتخاباتو پر مهال باندې ډاکټر عبدالله یو له مهمو ملاتړو څخه یو او ډېرې زیاتې رایې ورته وګټلې او هغه بار بار دا ویلي چې دا حکومت د سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی دی او دا پکې برخه لري.
بالکل، د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدلو په هغه سیاسي تفاهم نامه کې دا راغلي دي چې د جمعیت ګوند نومان به کم سي ډاکټر عبدالله او هغه به واکې نیم په نیمه شریکېږي او دا رنګه د اپوزیشن چاره به هم جماعت اسلامی په مخ لیدا سی ویل کیږي چې عطا احمد نور به رسمن د افغان حکومت دی اپوزیشن په توګه باندې و پیژندل شي او دی به په رسمي ډول باندې د حکومت په خلاف باندې خپل چارې هغه منظم کړي. د ښوونې وزارت وزیر به هم د خوخه باندې ګمارل کیږي کمتن د میرویس بلخی په نام باندې وارد مخه د وزارت نومان شوی دی چې هغه به ډیر ژر ورمعرفي شي. ځینې جوړجاړي او ځینې معاملې تر سره شوې دي چې په وخت سره کېدای شي دا ډېرې راپرسیر شي.
په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وویل د بلخ والي عطا محمد نور په بلخ کې په تیرو څو کلونو کې پراخ ریښي غځولې دي او نفوس هم ډېر دی، نوې والي چې ورزي دا به ستاسو په نظر باندې د کومو ستونزو سره مخامخ شي؟ آیا خپل کار ته به په سمه توګه باندې دوام ورکړی شي او کنه؟
د انجینر داود راتلل په یو معامله کې انجینر داود مشهور سړی ده، په ځانګړې توګه عطا محمد نور ته ډېر نږدې پاتې شوی، اوس وخت کې بهر اوسي، دی به ډېر زر مزار ته راشي او د مزار چارې واګې په پلاس کې واخلي. په انجینر داود باندې به هم د عطا محمد نور اغیز هغه همداسې پروت وي، که چېرته هغه سرغړوی کوي د جمعیت اسلامي د غوښتنو یا په ځانګړې توګه د عطا محمد نور د غوښتنو څخه، ماته ښکاري خپله دنده به په ډېره مشکله باندې پای ته انجام ته ورسي. نو له دې امله ویل کېږي چې د عطا محمد نور او د جمعیت اسلامي په ملاتړ باندې به داود هلته په ځانګړې توګه انجینر داود هلته د یو سمبولیک والی په توګه باندې د حکومت تر پایه پورې خپلې چارې په مخ بوسي.
د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه فیض محمد ځلاندو. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. زمو شغله ازادي راډیو ری دوستانو لکه چې تاسو هم خبري است، نن د کډوالۍ نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ورکړل سویش میرو لمخې دا وخت نږدې 6 میلیون افغانان د کډوالۍ شپې سبا کوي. له دې سره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي دا وخت د دغو کډوالو ژوند له نسبتا مبهم حالت څخه راوتی دی. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
کډوالي هغه ستونزه چې له څلورو لسیزو راهیسې ګڼ شمېر افغانان ورسره مخ دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي دا وخت له 15.6 میلیون نه ډېر افغانان په 5 نړیوالو حوزو کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. خو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ډسمبر د میاشتې د 13 نیټې د کډوالو د نړیوالو ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل دا وخت د کډوالو ژوند نسبتا له مبهم حالت نه وتی دی. دی وایي افغان لوری دا وخت د افغان کډوالو د اکثره کوربه هیوادونو سره ګډ تفاهم او مدیریت ته رسیدلی دی.
ما بیش از 5.6 میلیون مهاجر فعلا در خارج از کشور داریم.
دی وی مونږ دا وخت له 15.6 میلیون نه ډیر له هیواد بهر کډوال لرو چې په ټوله کې د کډوالۍ په 5 حوزو کې ژوند کوي. له 2 میلیون نه ډیر په ایران کې، شاوخوا 2 میلیون په پاکستان کې او نور په اروپا، امریکا، استرالیا او آسیایي هیوادونو کې میشتي. ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال رئیس چې په نړۍ کې د کډوالو شمیره ریکارډ درجې ته ورسیده، د ډسمبر 13 نیټه د کډوالو د نړیوال ورځې په توګه اعلان کړه او لاغې مدیر رئیس هر کال دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. د شمیرو له مخې له سوریې وروسته افغانستان دویم هیواد دی چې د وګړو ډېره برخه له هیواد بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دغې غونډې ته وویل د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د نړیوالو بنسټونو او افغان لوري ترمنځ همغږي ډېره شوې او د دغې ستونزې بنسټیز حل ته کار کیږي. که څه هم حکومت کډوالو ته د سرپناه برابرولو، ځمکو ورکولو او نورو ګڼو مرستو ژمنه کړې، خو ملګري ملتونه وایي افغان حکومت ته ښایي چې په دې برخه کې چټک او شفاف اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال تو بلانزر د غونډې ته وویل راستنه شوي کډوال په کابل کې لا د ژوند مهم اړتیاو ته لاسرسی نه لري. دی وایي لس ورځې مخکې زه په کابل کې د کډوالو یوه کیمپ ته ولاړم. له دوی نه مو د ستونزو پوښتنه وکړه. وی ویل چې ماشومان مو ښوونځی نه لري او ښوونځی نشته. دا نو د بخښنې نه ده. موږ له حکومت سره مرسته کوو، ورته حوصله ورکوو چې په دې برخه کې ډېر کارونه وکړي. تر دې مخکې افغانستان ته یو شمېر راستنه شوی افغان کډوالو هم په وار وار رسنیو سره خبرو کې د خپل ستونزو او ورسره د لازم مرستو د نه کېدو په اړه ویلې دي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې له 2 میلیون نه زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته رسنه شي او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې ټولو سره د چارو یو پوه میر سردار زدران وایي ډیری افغانان د امنیتي ستونزو له کبله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دی وایي که چیرې حکومت امنیت او د بنسټیزو کارونو پراختیا ته خپل پام واړوي تر ډیره به دغې ستونزې ته د هواری لار موندل شوي وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو لکه چې وړاندې مې ژمنه کړې وه چې د کابل د برید په اړه به تازه جزئیات اورو. د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند افشار په سیمه کې د ملي امنیت پر یوه مرکز د وسلوالو مخالفینو ډلې زه حمله د دریو حمله کوونکو په وژل کې دوه سره پای ته رسیدلې ده. په دې اړه له سیمې څخه شاه محمود شینواری د کابل د امنی قمندانۍ تازه جزئیات را سره شریکوي چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر کچه دی. شاه محمود شینواری پروګرام ته شرغلې مېرمنه وکړي د امنی قمندانۍ څه تازه جزئیات لرلو په دیاره
مو په ما سحر چې دغه پیخي زیات راغلی ولهم په دغه سیمه کې او دغه شیبه چې تاسو خبرې کوم د ویزون کومندانې معاون په سیمه کې خبريالان ته معلومات ورکړي دغه پیخي سره چې څو فلص به دوه تنه ځانمر کې بریدګرو چې غوښتل د ملي امنیت سالمي مرکز د افشار او سیمه کې دي دې تنځي او ودانې چې نیمه جوړ شوې ودانې د دې ودانې ته نوتی وو د دې شروع کړی وي. دغه جګړې تر یو سات وړاندې دغه وخت پورې دوام وکړ او دواړه بریدګر دې په وینا باندې چې دا وځل شول بریسر یو موټر کوردا موټر چې هغه د موادو نه ډک هغه هم امنیتي ځواکونو لخوا نه انفجار ورکړ شو. دې په وینا باندې نور هیڅ څه نه ملکي او نظامي هیڅ څه تلفات نه دي او یوازې هم دوه انتحار کوونکي چې بي د بیت پلان درلود هم دا په څو ځل شي ودی یو څه چې دوی اضافه کړل هغه دا چې دغه پیښې مسؤلیت ځینې رسنیو چې کورکړي چې داعش په غاړه دي سره دوی چې دغه دوه تنه انتحار کوونکو سره د داعش بیرغ هم په سیمه کې موجود هم تاسو پروت وو.
بله ډېر زیاته مننه کوم شاه محمود شینوارو چې له سیمې څخه د کابل د برید په اړه معلومات راکوه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له بوده ماښام تر وو بجو پرې پرمنځنۍ سپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 سپه خبرونه لري. دوستانو مخکنی موضوع مو د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو په اړه وایي چې نن د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور جوړ شوی وو. په همدې ادامه ورزو د روزګان ولایت چې په دغه ولایت کې چارواکي وایي تر 3000 ډیرو بي ځای سوي کورنیو سره د مرستې لړۍ پیل شوې ده. د روزګان د ولایتي چارواکو په خبره دغه مرسته کې خوراکي توکي شامل دي او دوی ادا د هغو کورنیو ته ورکول کیږي چې په وروستیو جګړو کې د خپلو سیمو څخه بي ځای سوي دي او عاجل مرستو ته اړتیا درلوده. په دې اړه به نور جزئیات له شریف الله شرافت څخه واورو.
د ورزګان ځای چارواکي وایي له دغه 3000 کورنۍ سره د خوراکي توکو دغه مرسته د ډبلیو ای پی یا د خوړو نړیوال سازمان لخوا سوې چې د یوې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کولای شي. د دغه ولایت د والی مرستیال عبدالواحد پټان نن د شنبه د یادې مرستې د ویش پر مهال رسنۍ ته وویل دغه مرستې چې خوراکي توکي دي د هغه کورنۍ له غړو سره یې کوي چې په دې وروستیو کې د جګړو له کبله د خپلو سیمو بې ځای سوي او روانو جګړو ورته زیانونه اړولي وي. نوموړي وایي چې یادې مرستې د دغه جګړه ځپلو لپاره کافي نه دي او پلان لري چې نورې مرستې هم ورسره وکړي. ښاغلی پټان وویل
نن د ډبلیو پی هغه مرستې چې د بیوزلو بې ځای شوو کورنیو سره کیږي د روزګان په ولایت د ترنکوټ په ښار کې او دا عبارت دی د 1.5 کیلو اوړه او 15 کیلو دال 1.5 کیلو هم غوړي او 1.5 کیلو مالګه ده. دا بیرنه یبرسی دی دا دریزر کورنۍ دی.
شاغلی پټان وایي چې پلان لري د دغه مرستو لړۍ ولسوالۍ ته هم وغځوي. په اورزګان ولایت کې له دغه بې ځای سوو کورنۍ سره دغه مرستې پر داسې مهال کیږي چې څه موده مخکې و دغه ولایت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو یو شمېر استازو سفر کړی و او د دغه ولایت د جګړه ځپلو احوال یې واخیست. له دې سره هغه کورنۍ چې روانې جګړو ترې هر څه اخیستي او مرستې ورسره وسوې ډېر خوشحاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورې مرستې هم ورسره وکړي. د دغه جګړه ځپلو له ډلې چې مرستې ورسره وسوې یو هم سات محمد او بله هم نور محمد دی، چې ازادي راډیو ته داسې وویل:
دلته نن غواړو چې موږ خپل موسسه د لاسه کړو د خیره، نو موسسه کې دولت کومکونه راسره کړي، کورې ودان. زموږ ډېر بیچاره خلک دي، د چرچنو څخه جنګ ولیدي، دلته راغلي، دلته هم جنګ پسې وله، پر وزګان کې هم جنګ پسې وله. نو د ګردو کورونه پاتې دي، کورې د دې موسساتو ودان، چې زموږ کونډې و یتیم تیا نن یو شی را پیدا کړی دی.
نوم یې نور محمد دی، دغته راغلی یم، دا موسسه کورې د دا موسسې والا ودان. موږ خو به ولاړ شو په کسبدانۍ کې، به یو چا کیله غورځولې، یو چا په مالټه غورځولې، و بې خور مومنان مو د لوږې مړه سوله.
د یادونې وړ دی چې له دې وړاندې هم په دغه ولایت کې له بې ځای سوو کورنۍ سره مرستې سوي، خو لا هم دغلته د جګړې ډګر تودی او هره ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کېږي چې د مسلینو په خبره عاجلو مرستو ته اړتیا لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
له روزګان څخه ورځو کندهار ته. د هوا په سړېدو سره کندهار ته د نور ولایتونو او پاکستان څخه راغلي کډوال او بې ځای سوي کورنۍ د مرستو غوښتنه کوي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتین د کندهار د مهاجرینو د رئیس محمد عظیم نوابي سره د دغو کډوال او بې ځای سوي کورنۍ د مرستو په اړه مرکه کړې ده. شغلې نوابي د دغو کډوالو سره د مرستې په اړه وایي:
موږ د پنجوای په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو شارګوټی لرو چې تقریبا څو کلونه کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي، او اوس یې انشاءالله کارونه پر خاتمه دي. 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې کې موږ تقریبا تر نیمایي یې ډېر موږ خطر نازک کړې ده، نمرې کړې مو ده. دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعده د مرتخلکو ته دا نمرې ورته ورکړو.
لکه تاسو چې وویل څو کاله کېږي چې تاسو د مهاجرینو لپاره د شارګوټی د جوړېدو وعده ورکوي، ولې لا دغه شارګوټی
اصلا خبر پدې کې ده چې دا شارګوټي بعضی تخنیکی کارو ته ضرورت لري. فرض مثال استنادي دیوالونه دي چې شلې دي او غټي غټي پدې کې اکثریت نمرې پدې کې راغلي، نو باید موږ اول دغه تخنیکی کارونه یې سم کو، استنادي دیوالونه ورته وو او پلچکان یې جوړ کو، د برمی او بو ورته آماده کو، ورو صدقه څخه به دغه مهاجر موږ ځای پر ځای کوو. اوس ان شاء الله د اوبو کار خلاص شوی دی، سنټرو باندې تقسیم شوی دی. یو دوه هفته مخکې زه تللم کابل ته، ما د وزیر سره په دې ارتباط خبرې وکړلې. زموږ پروش کال ایتان راغلی و چې د دې سروې وکړه، برابر دی وکړي د استنادي دیوالو ده او د پلچکانو د سړکان ده. نو کله چې دغه مو مرتماده کړله، نو ان شاء الله موږ دغه توضیحات ورته کوو.
ډېرې هغه افغانان چې په مخ کې کلونو کې پاکستان ته مهاجر شوي، اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي، د دغه بیرته راستانه سوو کورنیو شمیر څومره دی او د هغوی لپاره تاسې څه ډول اسانتیاوې لري؟
هغه خلک چې موږ ته مراجعه کړې ده تقریبا په حدودو کې د 3000 بیا د 3000 په امله پرې دی، چې په
جریان
نه ده په مجموع کې زه درته وایم، بلکې تر دې هم ډېر دی، تقریبا 1000-2000 ته رسیږي. ولې دا خلکو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې؟ هغه ویارپونه چې حالته په پاکستان کې یونیسیر تور کړي دي، هغه تر اوسه موږ ته راوړي نه دي. تقریبا په دوتکه د 3000 د درنیم زره ویاري په نمشت راوړی دي، دا موږ آماده کړی دي. خودلته دوه موسساتی کار دي کې سشکالو پروشکال دا یوم د دې ترڅنګ مونږ د خدمتونو د پالیتونو کې چې د دې د لارې سخم ډیر نه پر کې ځدان بیا هغه په ملونه دي چې دا هیڅ اسناد نه لري.
د غوښمه مرسمره دي،
دا غوښمه تقریبا په حدود کې د 15000 بیا د 15000 چې په پروشکالو په سشکال کې راغلی دي.
او د سانتیاو په برخه کې
مو او د سانتیاو په برخه کې هم دا ورسره کړی کله چې دوی راځي مراجعه وکړي. زموږ حالت یو امریات انتقالاتو دی، او د دې ترڅنګ د ایو ایم نمایندګي مامورینو مالته ورسره ناستي، دا راجستر کیږي، دا راجستر بیا ایو ایم ته ورکي، انټرنیټ ته ورته ورکي، دا په ټول افغانستان کې مال میږي، ټول خلک یې ویني او دا پروسه اوس جریان لري. یونیسیر پر روس ښکار پر پی پامیر باندې $1,000 کومه کوي چې د هغه د جملې څخه تقریبا په پروس ښکار کې تقریبا د دوی دغه اندازه 14.8 تمیلونه ډالر ته ورسېدل چې د دوی سره کومک کړی وو چې تقریبا پر ورځ کال کې 2019 پامیل راغلی وو چې د دې جمله څخه 2019 پامیل د کورنۍ ته د ادرس د پامیل ته د ادرس د پی نه پر د پاره 2019 ډالر منظور سی وو دا هم پر ورځ کال کې وته ورک او په سش کال کې تقریبا
فکر کوي چې دا مرسته سوي اندازه پیسې د دې سمي لګیدلی
سمي لګیدلی دي بالکل سمي لګیدلی دي موږ تایید کوو زموږ په وزر داش کې لږ د دولت موږ هر ورځ په پټه کې خامخاد وره موږ ورزو د غزای څخه نظارت کوي دا ډیر شش پاپه پر وساده پدې کې هیڅ درغلی نست او په سش کال کې د یونیسیار د خواڅه خرغلی 2014 پامل راغلی چې دام د افغانستان د مختلفو ولایتو دی پدې کې کم امتیازات د کندهار دی چې سش کال 200 پر پی په نپار باندې کومه کو سره کې پر وشکال ډیرو سش کال د کوم کو نه کم کړی دی اما د ایو ام د لارې څخه چې ما مخکیم ته طرز وکي ډیر بیا د 50 ډالر پر د نپار پر سر باندې کومه کو سره کې او غذایی او غیر غذایی موادم ایو م کومه کو سره کې
د کندهار د ماچرینو رئیس محمد عظیم نوابی وو. دوستانو په دې سره په کابل کې 4:13 دقیقې سو یو ځل بیا له نوریاس نوری څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل د پولیسو د اسماعیل زون د قمندانې مرستیال وای د کابل په افشارو سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز په ننني وسلوال برید کې 2 ځن وژونکو برخه لري چې دواړه د امنیتي ځواکونو په دزو وژل شو. د دې پیښې مسؤل د اسلامي دولت د لیادایش په غاړه اخیستی تر اوسه پورې د اوښتو تلفاتو په اړه ارقام نه دي خبره شوي. د افغانستان جمهوري ریاست وای ولسمشر اشرف غني د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه. د ښاغلي نور پر ځای انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. د نورستان چارواکي د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر د وژل کېدو خبر ورکوي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د نورګرم ولسوالۍ د پوهنې عامر مولوي علي احمد تیره شپه مخ پټو وسلوالو له خپل دفتر څخه لومړی ایستلی او بیا یې د دفتر مخې ته په ډزو وژلی دی. د افغانستان د ملي شورا ګډ کمیسیون د ولسمشر اشرف غني هغه تقنیني فرمان تایید کړ چې له مخې یې په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمې ذکر کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن د ملي امنیت یو نوې ستراتیژي اعلان کړې. د اوکراین پوځ وایي په 13 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بیلتون پالو لخوا له اوربند څخه د څو سرغړونو په ترڅ کې 3 سرتیري وژل شوي دي.
مننه کوم نوریاس نوری. دوستانو تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېپنه هم وګورئ. پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په مرزي احمد زینه سپورتي خبرونه وو.
د سپورت ورځنی هنداره
د ټي 10 یا لسوريزو سیالي لومړی پړاو د کیرالا کینګز لوبډلې په اتل ولی سره پای ته ورسیده. په پایلو کې پنجابي لیجنډز لوبډلې لومړی توپ هنه وکړه او په ټاکلو لسورونو کې د 3 وکټو په ځان سره خپل سیالي لوبډلې کیرالا کینګز ته د 100 منډو هدف ټاکه. په ځواب کې د کیرالا کینګز لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په اتمه ورکې د 2 وکټو په ځان سره پوره کړ او د پنجابي لیجنډز لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکولو سره د تی 10 لیگ سیالیو د لومړی پړاو اتلولی په خپل نوم کړه. یادونه ده چې دا د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې لسوريزي سیالي تر سره کیږي. په کابل کې د انساني قاچاق د مخنیوي په هدف د انجونو د والیبال سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي به 3 ورځې دوام وکړي او شپږ لوبډلې پکې ګډون لري. خغلې پیمان وایي دغه سیالي د تر سره کولو هدف د انساني قاچاق په وړاندې مبارزه او د دغه پدیدې په اړه د عامه پوهاوي د کچل وړول دي. د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا د پورتیو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د بارسلونا په کوربتوب تر سره شوه چې بارسلونا لوبډلې سلور ځلې د پورتیو د ګول دروازه پرانیستله خو سیالۍ لوبډلې د لوبې تر پای یو ګول هم تر سره نه کړ. په دې ډول بارسلونا 2 امتیازي شو او د لا لیگا جدول په سر کې خپل ځای تثبیت کړ. دغه راز د لا لیگا په بل لوبه کې مالاګا له ریال بتیس سره د کابل پر وخت د شپې 12:00 او 10 دقیقې لوبه کوي.
له مرزی احمد زین پامنین سره دوستانو د دې خبرونه په لړ کې یو کلی زرجغونه ډرامه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه او د افغانستان اړوند نور راپورونه در تخبرو کو ورزو یو نړیوال مسله راخلو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات باید په فبروري میاشت کې بشپړ سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په عراق کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو پای او بریا اعلان شوې. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تیر شپه وویل د ده په نظر په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پوځي عملیات باید د فبروري میاشتې تر پایه بریالي شي. ښاغلی ماکرون پرون ماښام له فرانس دوه تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی هغې وینا ته چې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد د بریالیو پوځي عملیاتو پای اعلان کړ اشاره وکړه او ویې ویل
Bachar est l'ennemi du peuple syrien, mon ennemi c'est Daesh. Si je devais résumer ma pensée.
Bachar Assad de Syrie de khalko dokhman dai, zama dokhman Daesh dai, ka khpali khabari ratul ikram, nomuk aw narewal itlaf us us pe Iraq ki jagra gathle da, de December 15 manita, de Iraq sadr azam Haidar al-Abadi par Daesh bariya elan kra, aw fikr kawm che de February miasht ternimai ya payaba muk de Syrie jagra ham wagatu.
Nous aurons gagné la guerre en Syrie.
د فرانسې ولسمشر وویل چې پاریس بلدی وروسته د سوریې د کورنۍ جګړې د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې د هڅو ملاتړ وکړي، خو ده په دې اړه چې دا هڅې به د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره له نورو روانو هڅو سره په ټکر کې راشي کنه جزئیات څرګند نه کړل. ښاغلی ماکرون وویل چې په هر راز خبرو کې د بشار اسد ونډه له پامه نه شي غورځول کېدی، خو د یادونه وکړه چې اسد باید یوه ورځ د خپلو کړوړو حساب ورکړي. ماکرون وویل د اوس لپاره له بشار اسد او د هغه د استادو په ګډون له هر چا سره باید خبرې وشي، خو هغه باید وروسته د خپلو جنایاتو په اړه د خپلو خلکو او نړیوال عدالت په وړاندې ځواب ووایي. د سوریه کورنۍ جګړې تر دې دمه له 400 زرو زیات خلک وژلي او میلیونونه نورې له خپلو کورونو وتلو ته اړ کړي دي. دا جګړه د 2011 کال په مارچ میاشت کې د دولتي ځواکونو لخوا د دیموکراسۍ د پلوي مظاهرچیانو له ځپلو وروسته پیل شوه. روسیه او ایران د دې شپږ کلنې جګړې په ترڅ کې د ولسمشر اسد رژیم او د فرانسې په ګډون د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کاوه. ترکیه هم د بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کاوه او اسلامي دولت ډله هم پر دې جګړه ورګډه شوه، خو ټولو ښکېلو خواوو مخالفت ورسره کاوه. په 2014 کال کې وروسته له دې چې د داعش وسلوالو د سوریې د قلمرو پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړه، نو د دولتي ځواکونو او د امریکا په ملاتړ د عرب او کورد جنگیالیو د عملیاتو په پای کې ګڼ شمېر لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وده ماښام تر وبجو پرې خبرونه لري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دښمنان لري چې دوی د بندونو د امنیت لپاره د بهرنیو متخصصینو په ګډون ځانګړي کمیټه جوړه کړې ده. علي احمد عثماني دغه څرګندونی نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی او دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي بندونو ته د ورپیخو امنیتي ګواښونو د مخنیوي په هدف د بندونو د امنیت او مسؤلیت ځانګړې کمیټې خپل کار پیل کړی او د ځینو بندونو څېړنه یې هم شروع کړې ده. علي احمد عثماني د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې د بودیجې د مصرف د څرنګوالي په استجوابي غونډه کې وویل د هیواد یو شمیر بندونه ځانته ځانګړي دښمنان لري.
در بعضی از مناطق کشور ما هر بند یک دښمن مشخص
هغه وایي د هیواد په جنوب سیمو کې هر بند یو ځانګړی دښمن لري. موږ د بندونو د امنیت او مسؤلیت په نامو باندې یو کمیټه جوړه کړې، په دې کې درې تنه بهرني متخصصین هم استخدام شوي چې بندونه له کوم لوري زیانمن کېدای شي اوسني او پخواني بندونه څېړي. ځینو بندونو ته سفرونه هم کړي دي.
سفر میکنن تعداد از بندها سفر کردند.
ښاغلی عثماني زیاتوي له تیرو څو کلونو راهیسې د اوبو او انرژي وزارت د کار پر مهال دوه کارکوونکي وژل شوي، اته ټپیان دي او یو شمېر د وسلوالو مخالفانو له لوري یرغمل شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې وسلوالو مخالفانو د هرات په سلما بند باندې په وسلواله حمله کې لس افغان سرتیري وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي وو. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای د بندونو د امنیت موضوع د دوی په لومړیتوبونو کې ده او په هر قیمت چکیږي امنیت به اساتی. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحمی ازادي رادیو ته ویل د بندونو د امنیت او ساتنې موضوع دوی په خپلو طرحو او پلانونو کې ځای پر ځای کړي او جدي نیسي. هغه وای دغه برخه موږ ته د اهمیت وړ ده، موږ په خپلو طرحو او پلانونو کې ورته ځای ورکړی. په ټول افغانستان کې د بندونو ساتنه او امنیت زموږ په کاري لومړیتوبونو کې ده. په دې برخه کې موږ له ټول توانه کار اخلو څو د بندونو ښه امنیت تامین سي. وکیلانو په استجوابي غونډه کې دا انتقاد درلود چې د اوبو او انرژي په وزارت کې د ټیټ کاري ظرفیت له امله پراختیايي بودیجه سم نه مصرفیږي. خو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر ځواب دا و چې سکالي د تیرو کلونو په پرتله کارونه ښه او منظم پرمختللي. علي احمد عثماني وایي چې دغه وزارت په 1996 نویم کال کې 45 سلنه پراختیايي بودیجه مصرف کړی ده.
دوستانو د خبره د افغانستان د اوبو د بندونو ده، د دغو بندونو د امنیت ترڅنګ یو بل ستونزه په ځینو بندونو کې د اوبو کموالی دی. ویل کېږي د کجکي د بند لږ اوبه به برېښنا او کرنه زیانمنه کړي، که له یوې خوا ورښتونه کم سوي دي، له بلې خوا د اوبو د ذخیرې څخه د ډېرو اوبو د وتلو مسلې. ویل کېږي د ډم اوبه کمې کړي دي او د برېښنا تولید هم ورسره په بېساري ډول کم سوی دی. الیاس دایی په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی، په ګټه به واورو.
د شنو اوبو ډک 2 کیلومتر اوږد د بابا تر غره غزیدلې بند د اوبو خالی معلومیږي. د برېښنا د توربین تر پایپونو او سوپو وتونکو اوبه هم د پخوا په شور کې نه دي. له دې امله هم د برېښنا په تولید کې کموال راغلی دی او هم د ناوې ګرمزیر او مرجی ولسوالۍ د کروندګرو د مځکو دپاره اوبه کمې سوي دي او د ژمي د فصل کښتونه پاتې دي. د ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي کروندګر وایي که چیرې ورښتونه ونیسي یا د کجکي د بند اوبه چې تر ډیره د افغانستان له شمال نه راځي ډیر نیسي، کښتونه نیسي کرلی او کیدای سي راتلونکی کال له لوږي او قحطۍ سره مخ سي.
نوم یاسین دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یعنی زموږ اوبه نه لرو په مجموعه کې. دا چې په کجکي ولسوالۍ کې ډنډ چارواکي وایي چې ډنډ خالي دی، یعنی اوبه نه لري، نو بیا هم دا سیند روان دی، اوبه پکې روان دي، نو اوس موږ سر نه خلاصې چې په دې کې موضوع څه ده.
زما نوم احمد دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په مرجی ولسوالۍ کې اوبه پر موږ کته سوي دي، اوبه مو ډېرې لږ دي، یعنی موږ کښتونه نه پوهوبیږي. په کجکي بند کې وایي مسؤولین وایي چې اوبه لږ سوي دي، اما د هلمند په سیند کې اوبه بهیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه اوبه دې مهار سي، هغه دې راوګرځول سي او موږ ته دې راکول سي تر څو موږ خپل کښتونه په اوبه کړو.
د کجکي په بند کې د کرهنې دپاره د اوبو د کموالي په اړه د وادي هلمند عمومي رئیس انجینر خناکا وایي د کجکي ډم ته د راتلونکو اوبو په نسبت مصرف کېدونکي اوبه ډېرې دي، ځکه نو په لږ وخت کې ډم خالي سوی او د کرهنې دپاره کافي اوبه وجود نه لري. خانقاه ازادي راډیو ټول په خوا به د ډم څخه د برښنا لپاره د یو توربین نه اوبه وتلې، خو اوس له دوو توربینونو څخه وځي چې د خپل په ډم کې د اوبو ساته ژر راکښته کوي.
کومه ګرم چې هم مشکل درو دا اوس پیرن تاسو ګوري مرجان نیمه به کښته پاتې ده، د شمالان نو شمالان ګوري نه به کښته پاتې ده، دا ګرم چې ګوري دا غاښ ستون زلري. نو موږ خلک د غو هیون دی او کښته زراته اوبو غوښتنه کوي.
دول پر ډنډ لسګونه کلونه اوښتي دي چې له رسوبات او اضافي موادو نه دی پاک سوی او دوی په یوازې سر د دغه کار لپاره امکانات نه لري. که څه هم د ژمي فصل لا له وړاندې داخل سوی دی، خو ورښتونه واوري نه دي پیل سوي. د کجکي د بند اوبو کمښت یوازې زراعت نه دی زیانمن کړی. د ام دی اوبو په واسطه د برېښنا د دوو توربینونو څخه یو 50 میگاواټ برېښنا د 109 میگاواټ ترکچ راښته سوی ده. د لشکرګا اوسیدونکو چې د نوي توربین تر تل کې دوه وروسته یوازې 6 کال د برېښنا لدرګه به سیاسي ول وس د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي. د شهر د عام اوسیدونکو ترڅنګ هغه دوکانداران او مستریان چې ټول کارونه په برېښنا کې وای برک نه لري، ځکه نو د جنراتورونو استفادې ته مجبور سوی دي.
حاجی محمد دی، ورور برق بیخي خراب دی، کومه نه ولا کړه، دا برق نه لاته ودی لین 2500 کلدار په مصرف کړی، ولا کې کاروم نه کاروم. هر یا پیسې ډیر کې دی، لا میټر باندې ګرځیدل دی وای دوه پیسې، ولا کوم دلته په میاش کې نه واسو مقار نه کړی، ورته 5000 کې
مانو سردار ولی ده برخ برخ در سوم رئیس دیر کم زور دی نست برخ کتن مجد تلرون نچیه ما غم کم شواروز که دو سات دری سات نی بر
د برشنا د ریاست مسولین وای په دم کې د اوبو وسنې ساته چې نه چلویش متره دک چلور چلویش متره ترخشه ته سي د برشنا پاته نه ترلس میگاوات تولید به هم پټه و دریږي د هلمند برشنا رئیس انجینر نصر الله کنیوای د برشنا د تولید د پاره یوازي یو توربین چلوي او دم ترتلونکي وب کمی دي او ډیر احتمال لري چې په نږدې ورځو کې په افریقا پټه په و دریږي
ظرفیت اوس ډیر کم دی یعنی دیش میگاواټ ته د یو 15 نیم میگاواټ سره را رسیدلې دي او موږ ته چې را رسیږي زموږ حق په اصطلاح د هلمند ولایت څلور تر 15 میگاواټ دی او په تیر وخت کې یا په تیرو شپږو میاشتو کې نه یا لس میگاواټ او شاته څلور ساعت کفایت کاوه ټول وطنوالو
کله کج کې د برښنا د فابریکې کارونه د اوبو د کموالی لامل پټه په ودرېږي په هلمند او کندهار کې د یو لک ډیر زره شاوخوا کې کورنۍ یو نه هدونه به د برښنا د سہولت نه به برخص یا ورسره جوخت به د برښنا له دره کار ورځ حکومت ته د مالیه په برخه کې د راتلونکو څلور نه تر 15 میلیون افغانیو زیان ورسېږي اوس چې د دام د خلکې دوسر امکان لري د هلمند کرنه او برښنا زیانمن سي څنګه کېدای سي د دواړو ستونزو مخه ونیول سي کتونکو وای د اورشت او واوري ورهخوا امکان لري وادي هلمند او برښنا رساتونه په ګډه د اوبو د وټلو مخاوني سي او د جنو مناسب فرصتونو څخه په استفاده د ډیراتلونکو ناورین مخه ډاب کړی محمد لیستای تازه دی رادیو هلمند
دوستانو اوس په هم د ژمنې سره سم د یو کلی زر ژغونو رادیو جامع 228 برخه واورو
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گرانو آوریدون کو دیو کلی زر غاگونه پا دراما که مو آوریدل چی ده تفتیش ریاست پا اداری چارو که ده خزینه او نارینه مامورینو ترمنز گرده همکاره او خپلو دندو تا وفاداره په یاد ریاست کې د فساد مخاوني و اوس به واورو چې قاچاګرونکو زلزلہ په څه حال ده
اترور بی بی اونازی او په لار کې مدار وای هله بیړه وکي
خدا مرسالې دوی دادا تم دا مې په لاس نه پلاګه تړلې ده
اتروري کسړې تم پوخ سپارشه
وی نه زیلوري چې دا خبره بیا ونه کی دومره مې کړه دا غوړی خوړلې چې ما کا پوښتنه د تا نه و سم تکړایم دا وایې چې هغه زلزله دي د سې خک لا کا تړلې دا کنه چې زه خو سخت او یریګم
ترور بیبي د زلزلې نه خو مې ویریګا هغه مې خاک لکه تړلې ده وسله مسله مان ترې اخیستې ده
خو که قاچاقبران خبر شي چې زلزله موږ نیولې ده که لاره راته ونیسي بیا به څه خاورې په سر بادو
دومره اندېښنه ښه نه وي خو بیا هم احتیاط به کوو
دی زه خو وایم چې وخ به چوک و یو ځل به زلزله بیا ښه سمه وتړو په دې تړلو که زه ډېره تکړه یم
ترورې مرسل ښه وایي دومره زړه مه ورته خوره
ما ویریږه ډار یې ځم نه دې سي د وخ له خیانتي کا وخوي ده را کا لاس دې بی غیرت دا غزي جوب لا خو باندې وای خدای خدای خیر دا ته را ول دې ده الله کای چې
اترو بی بی ورخه تا نشي زه تاسو سره یم اما خود تویل چې قاچاقبران بلار را ته نیولې وي
یوازې د قاچاقبران ډزې مې دي ناسي زموږ قوا او امر پرې کړی دی
هله زر کوي شابس زر کوي باید دې سړی نه ځانو بسو هله
لا 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 لا
اوهو دا اسلام څنګه د ماشومان غوندې خوشاله کوي ته صبر چې د شاله خو غلی غلی ورشم او سترګې په پټې کوم
تر مخ دې جار شم تر ګل صفای څنګه تم کې نه ګران پمای
ګلالۍ ډېره راباندې ګرانۍ، دومره راباندې ګرانۍ لکه ماشومان چې غېږه خلاصه کړي چې دومره تا لاسونه خو په پټه سرګ هم پېژنم چې ته ګلالۍ مې دي.
ښځه ته د خپل بیتونه وایه، منم ته چې تکړه یې او ودې پېژندم، اوس به مې لاسونه ستا له سترګو لرې کړم.
مې لرې کوه، پرېږده چې همداسې مې سترګې پټې وي.
ولې خلک په رڼا پسې مري، ستا لکه چې تیارې خوښې دي.
نه تیارې مې نه دي خوښې، خو چې ستا په لاسونو مې سترګې پټې وي ستا ټولې خاطرې مې ذهن ته راځي.
ښه ځه نو، نور دې د سترګو ازار نه اخلم، لاسونه در نه لرې کوم. له تا نه نو بیخي شاعر جوړ شوی دی.
ګلالۍ ته به خبره نه یې، اصلم ډېر بختور دی چې تا غوندې مېرمن لري. زه چې ګلالۍ لرم هم شاعر یم او هم
ښه. دا خبرې پرېږده، دا وایه چې زه دې ولې باغته راوغوښتم. داسې سم د ګلونو موسم هم نه دی چې ګلونه راته ډالۍ کړي. او یا
باغته مې ځکه راوغوښتې چې له ګلونو نه ښکلې یو قیمتي ډالۍ مې درته اخیستې ده. ها په دې کڅوړه کې ستا ډالۍ ده، واخله.
صبر چې څه دې راته راوړې دي. واه ښکلې قلمونه، کتابچې. اسلمه بېتا دې نشم، زمونږ د یوې خورلنې خبره چې زامن غنم دې ډېر شه.
ګلالۍ زه پوهېدم چې ته یوه لایقه شاګرده یې، له بل هر څه نه قلمونه او کتابچو ته ډېره خوشحالې دي.
ته ښه وایې، خو خدای دې وکړي چې مکتب په خیر خلاص کړم او خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
غم مه کوه، وایې چې روژه نیسې په اختر به م واوړې. خدای مهربان دی، تو کوشش کوه یو تکړه ماموره او یو معلمه بم شي.
مونی صاحب اجازه ده؟
رضا فرزانه لورې، هیلې جانې تم رضا، چې د ادارې په دروازه را ننوتلی د ګلونو خوشبویي مو له ځانه سره راوړه.
مولی صاحب د ګلونو به زموږ د مکتب د نجونو له خوا ومنئ.
وای دا مو ما ته راوړي دي.
هو مولی صاحب.
خیر یوسی، ډیره ډیره مننه. زه به همدلته د میز په دا کونج کېدم. نو ما کوم داسې خدمت کړی دی چې په ګلونو دې ورځي؟
وای ماونۍ صاحبې دا څه وایې؟ که ته نه وای موږ د مکتب نجونه به بیا د مکتب خواته قدم هم نه وای راخیستی.
په مقصد دې پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې تاسو د نجونو د ازار مخه ونیوه، کله ولس مو په هغه هلکانو خبر کړه چې د مکتب په لارو کې به نجونې ازارولې.
فرزانې لورې، دا زما وظیفه وه. هر انسان کې نارینه دی که ښځه د علم او زده کړې حق لري، هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي.
باورې صاحبې شکر دی چې تاسو لرو، زموږ ډېرې افسلتیانې د هلکانو له ډله مکتب ته نه راتلې.
ته ښه وایې، کلي ولس ته دې خدای خیر ورکړي چې چنکیو ته یې د پوهې او زده کړې لاره جوړه کړه.
ماونې صاحبې، ما ستاسو د درې واړو خبرې ښې په غور سره واورېدې، اوس به زه یو ښه زهری درباندې وکړم.
مدیر صاحب زیری دی په ګل بدل، زیری را ته ووایه چې پرې خوشحاله شو.
دا دی درته وایم، د معارف ریاست زموږ مکتب ته یو مکتوب رالیږلی دی.
مدیر صاحب د څه شي مکتوب؟ زه خو نه یم پې خبره.
همدا نن راغلی دی، لا څوک نه دي پې خبر. د مکتب اداره او شاګردان تقدیر شوي او ستایل شوي دي.
څومره
همدا خبره به پکې وي چې د هلکانو د ازار په وړاندې نجونې شاګردانې راپاڅېدلې وې.
هو په مکتوب کې لیکل شوي چې د مکتب ادارې او ټولو شاګردانو د نجونو د ازار او سپکاوي مخه ونیوه او د نجونو د تعلیم له مخې یې خنډونه لرې کړه.
زوړ دیوال چې نیم نړېدلی د دې شاته غلی درېږم. د ماښام خړه ده، څوک مې نه پېژني. کله چې دوه غوري الوا را ورسېده په مزم مزم پسې زم ته وایخه
یا ما کام دے زمانہ کام دے داشنا دیدن تا زما ما کام دے
تا چوک دے
یار خدای دادا کو خدای زوی درک بیا بدی پنځه واړه ګته په غړی کی وی داش یوره
دا خدای تا بیا لکوم را پیدا سو
د نړۍ دلی دی وار شاته څوک
یار خدای تا خدا پنیاتم نی پیرای پیرای لتا نه هیڅوک نسی پټه دای تا وای ښا
همو سا ګولا ساتا ګولا خدای داد پدر یا بونه کې شګش ماری بیا نو مو سا ګول ته ټپوس دی چې د دیوال شاته به ته پټ شي
بس بس دومره مغرور کیږه نو ما که ته دلته پټ وای ما به پېژندلی وای ته وای ښه
ښه منم دې خو تا راته ووایا چې دلته څه شي ته ولاړې د بدمشه خبره څه ده
خبرې ډېرې سر یو دا نو یو راز دی او راز تا غوندې لیوانیانو ته څوک نه وایي
لیوانی به دې دا سری زړه د بدمشه ته په ملګرتیا نه پوهېږې زم درنه لاړم
ودرېږه ته دخواس ټوکې درسره کوم درته وایم ای ته وای ښه خبرې که نه د خان د لاور خان او صابر کورنۍ روغه جوړه کړې ده
خبر یم هغه د ګل علی ته یې د مکتب ویلو اجازه هم ورکړې ده
په همدې خوشحالۍ کې د صابر کورنۍ الوا پخې کړې او په خلکو یې ویشي زړه د بدمشه ما هم سنګر ورته نیولی دی
موسا ګله ته څونه وکسترګی به ني یادمې زړه د بدمشه
کېنه کېنه وکسترګی به ته زه د ثواب لپاره الوا خورم د چا خیرات اخیستل او خوړل ثواب لري ته وای ښه
ښه اصل وارې ښه او خو زړه دې بدمشه که دې الوا راته ونه ساتله بیا دې نوم هم په خوله نه اخلم وا دې اورېدل
خوږو اوریدونکو تاسو واوریدل چې د نجونو د مکتب مراستیالې نفیسې ویل هر انسان کا نارینه دی که ښځینه د علم او زده کړې حق لري هیڅوک یې باید مخه ونه نیسي پوښتنه دا چې د علم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده نو بیا ولې په ځینو سیمو کې د نجونو د تعلیم په لاره کې خنډونه او ستونزې شته ستاسو په فکر علت یې څه دی او د حل لارې یې کومې دي دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 اووه سوه شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته شمېره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر مونږ رارسیږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ترو سا